یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشاهي له ازادي راډیو څخه روانه غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی او له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به دغه بهیر بشپړ شي. د رمو د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو د سرګندونو سربیره پر ټاکنو د سار بنسټونو اندېښنې هم راخیستې دي. د دې ترڅنګ نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا او میدان وردګو کې د لسګونه وسلوالو د وجلو ادعا کوي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. او متحدو ایالاتو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو پړه پر ایران اچوله. بشپړ خبرونه. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 1350 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. تندر قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وای افغان ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې شپږویست وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په ورممې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوی وسلوال او د پکتیکا په مرکز او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. تندر قول اردو وایي چې د غزنی په واغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پلسرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. او همدارز د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوي دي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. طالبانو سکل په د وری د میاشتې په 22مه اعلان وکړ چې نور نو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور طبي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت له بندېدو له کبله د ګزنډ پیښې ډېرې شوي دي. پرون د روزګان ولایت روغتیایي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت کړه چې ورسره سکل په دې ولایت کې په ګزنډ د اخته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنګلادیش د لوبډلې سره د شلو اوورونو مسابقه کوي. د سیالۍ د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبې ته چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د جمعې په ورځ پیل شوه. ښاغلي هوتک د لوبو د دې لړۍ په اړه وویل:
تر دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې 8 شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپله لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي.
افغانستان پرون د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. فرید هوتک وویل چې هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 5 او 5 نیټه وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلوو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 5 میلیونه 200 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي د تیلو د تولید د ټول تولید نږدې نیمه ته رسیږي. ریټرز خبري اژانس او وال ستریت ژورنال رسپانوي د بریډ د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي داسې کوم ثبوت نشته چې د بریډ به د یمن لخوا شوی، خو هغه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دروغجنه ډیپلوماسۍ تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحانی او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګنې په ډیپلوماسۍ اخته دي. پامپیو ویلی د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د برابرونکي هیواد باندې حمله کړې دي. وروستی خبر دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلان انتقادونه رد کړل. پاول ویلان په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي دی چې د امریکا د سفارت او د ویلان د خور ادعا چې د ویلان توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سم معلومات نه دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلان د خور الیزابت ویلان په قول لیکلی و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبرې تایید کړې وې او پر روسیې غږ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه موضوعات لرو. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک خبر ورکوي، وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یو ورځ وړاندې بشپړ شي.
ټاکنو به 33 ولسوالیو مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پړه د سار بنسټونو اندېښنې سدي.
دغه د ښنا جدي د ولسوالۍ په اړه د اته د اول طریقې مواد لګول چې د رقم د 100 د پارلماني ټاکنو کې د رقم د 515 پټو شو ولسوالۍ کې او اوس دغه رقم نه هتي ولسوالۍ ته رسیدلی ده.
په یو بل راپور کې بیا دی ودا سیمور له اندېښنو خبرېږي چې د خپل زوی د روخن راتون کې لپاره هر ورځ 3 کیلومتر پله مزل کوي.
سبا خدای نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیه سی بارنو د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاری تزیز ما یوا د نازی دی نمیز لکی دی پر فریوالار باندې ځان چې درس تعلیم و ای خدای بیا راشه سړی کی.
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې ده. همدارنګه نوربسته 19 پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د اف ام په 13.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. دا هم د خبرونه د سر موضوع. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي نږدې 3 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لري حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر ناوړه اغیز وکړي. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ډېره مننه وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو نه ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو لیږد پیل شوی دی او تر اوسه نږدې 3 ولسوالیو ته دغه مواد رسیدلي دي، استول شوي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د محل ویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخ ته وړي او د ټاکنو نه یو ورځ مخکې به ټولو مرکزونو ته ټاکنیز مواد ورسیږي.
ټاکنون به 33 ولسوالیو مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس غیر اساس انتقال داده شد. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که پنج میزان هست مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های ریدهی هست انتقال داده میشه.
خو وصال سه نامنی اغستونز چې بلدی وړاندې د مواد د انتقال په اړه باندې اندېخنې را پیدا کړې وی او نامنی دغه پروسی په وړاندې تر ټولو ستر چیلنج یادېږي د پرټاکونو باندې د اتصار یو شمیر بنسټونه وای چې امنیتي وضعیت په ولسوالۍ وته د ټاکنیزو مواد د لیک پر بهیر باندې منفی اغیز وکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایه وی رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته ویل چې تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیک بهیر دی چې د حواله لارې ورته توکي لیږدول کیږي.
د موږ اندېښنه جدي دی چې ولسوالۍ پاره د هلته د حوال طریقه ځي مواد لیږدول کیږي ځکه چې دا رقم جګ شوی په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم نه هتي ولسوالۍ ته رسیدلی ده. نو خو یې وکړي چې دغه رقم نور مضافه نه شي او ولسوالۍ د وخت ورسوي. ځینې ولسوالۍ ته به مطمئنم چې مواد ورسیږي ولې ځینې ولسوالۍ ته خامخا جګړې حالت ده یا به ځان فکر اولی یا به ستونزې فکر پیښې شي ولې باور دا ده چې ان شاء الله کوم مشکل پکې جدید پیدا نشي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې اغیز وکړي. خو دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې امنیتي بنسټونو ورسره ژمنه کړې د امنیتي بنسټونو په دې برخه کې ژمن دي چې جدي هڅه به کوي او تر څو دغه ګواښونه پای ته ورسوي. وصال سیب یو بل مسله چې ولایتونو ته د موادو د لیک بهیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درې دېرش ولایتونو ته له کابل نه غیر دغه حساس مواد استول شوي دي. دغه پروسه د سمبلی پاتمه باندې پیل شوی او د سمبلی په 25مه باندې پای ته رسیدلې ده. ولسمشری ټاکنې به د تلی په شپږم نیټه کېږي که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت باندې د هر اړخیز او لتیر په خړه ول ټاکنو کېدو ته ژمنه کړې. خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیر آن ولسمشری ته یو شمیر نمائندانو هم په ټاکنو کې د درغلې تر څنګ د ټاکنو ټول ګډونوال په اړه باندې شکونه خوده لیدي. بلې وسال سره
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. په راپور کې مو واوریدل چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی خو ډېر اندېښنې هم موجود دي. هوسم خوست زو په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. په نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوند ولسوالۍ کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژندپاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست عامه پوهاوی او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سر شپږتیا مرکزونه لرو او 1015 محلونه لرو چې کابو 15302 یا مامورین په دې کې په دند ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2,00,000 رایه ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده. هغه کسان چې وجید شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رایه ورکوونکو په نوملړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې ښځینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه یې نشي کولی. موږ ټول دلته باید ځانه کار وکړي د ښځو په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو په پروسه کې هم د دوی ګډون ضرور دی ځکه که چېرته خویندې په مختلفو پوزیشنو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي فکر کومه چې شفافیت به هم رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډېر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د ناامنۍ ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقامی هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زمونږ خپله ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ته چې د مزغوره سیمه ده، د هغه ته د مزغوره په لسا کې دغه ماموریت په مخړو ستونزې به وي، خو موږ دغه ستونزې سره سره دغه تغاړه یې خېده او موږ به دغه کار په مخړو او انشاءالله چې کامیاب ترسره کیږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشیزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې د ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایه اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایه اچول کېدي، خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه درته ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د یوې نوې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوې چې له دې وروسته د کرومایټ ډبرې په هیواد کې دننه پروسس شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان ویل چې دغه قراردادونه د شل میلیونه ډالرو په ارزښت له پنځو شرکتونو سره ترسره شوي دي. د دغه وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال ولی الله زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوکړه لیکونو په اساس د پانګوالو د هڅونې لپاره د شرکتونو د امتیازاتو حقوق له دېرش تر اووه اعشاریه پنځه سلنې پورې کم شوی. خغلی زدران ویل چې د دغو شرکتونو څېړنې به تر یوې میاشتې پورې په پروان، لوګر، میدان وردګ او کابل کې بشپړې شي. د بادغیس د پستو محصولات به سږ کال پنځه ویشت سلنه راکم شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پستې د محصولاتو د کمښت وجه د تیر کال وچکالي ده چې پستې په ځنګلونو یې ناوړه اغېز کړی. نوموړي وویل چې اوسمهال په بادغیس کې یوه کیلو پسته پنځلس سوه افغانۍ ده او بهر ته په صادرېدو سره یې ارزښت نور هم لوړ. په بادغیس کې د مهال د پستې نږدې دېرش زره هکټار ځنګلونه موجود دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځلس پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري څلور سوه اته نوي افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته تاسو غوږ یاست. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د امریکا متحدو ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاساتو د هغه لسو بي پيلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران چولې چې د هغه هواد د تیلو نیمایي تولیدات غیصبن کړي دي، خو د یمن حوثي یغیان چې ایران املاتړ کوي او د سعودي عربستان په املاتړ ائتلاف په وړاندې جنگيږي د دغه بریدونو مسولیت اخیسته ده. دا مسله زما همکار نوریاس نوري تعقیب کړي ده. نوري صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو د دغه بریدونو په اړه پاک سلمل کې څه ویلي دي؟ کده شپټړه یو څه وایست.
بله وصال صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړی دی. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر مهیا کیدونکي مرکز بي ساري برید کړی. پومپیو په یو ټویټ کې البته دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې داسې کوم ثبوت هم نشته چې دا برید د یمن له لورې شوی وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغی ډیپلوماسي تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلی تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې خولې چې ګواکې په ډیپلوماسي بوختي. پامپیو دغه راز ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساري برید وکړ. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې کارا او په لوړ غږ د ایران حمله وغندي. دغه راز جمهوری غوښتونکو کې مخکخ امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي چې که ایران لمسونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړي، اوس یې وخت دی چې د هیواد د تیلو پر چنځایونو پر حملو غور وشي. بلې وصال صاحب،
آیا ایران د دغه تورونو په اړه کوم خبرګون خوده او یا هم حوثی یاغیانو سویل دی پدېړه؟
ایران تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په یمن کې حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. البته دا تاسیسات هم د ورځې ویل کېږي تر 15,000,000 بیرله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویټرز خبري اژانس او وال سټریټ ژورنال ویلي دی برید د نړۍ د تیلو د ورځې نی تولید 15 سلنه اغیزمنه کړی ده. د سعودي عربستان په ختیځ کې د بقې ولایت د تیلو د تولید پر تاسو د بي پيلوټ الوتکو لپاره نوې یعنی د تیر ورځې د حملو ورسته اور هم بل شوی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبد العزيز بن سلمان ویلي چې د اور لګیدو له کبله په دې چنځای کې د تیلو تولید موقتا درېدلې ده. بلې وسلسب
بلې، متحدو ایالاتونو د دغه حمله له عمله په نړۍ کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره هم کړې. په مشخص ډول امریکایي چارواکو څه ویلي دی پدېړه؟
د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت د مخنیوي لپاره به خپل زیرمه کړي تیل بازار ته عرضه کړي. رسمي شمیرنه ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 630 میلیون بیرل تیل ذخیره کړي دي. البته یو بل موضوع هم ډیره مهمه، هغه دا چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې له حملې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې د ایران ملاتړي سی اغیان په زیاتیدونکو ډول پر مخللو وسلو له بلاستیک توغندوی نیول تر ډران الوتکو پورې کار اخلي چې دا مسله د سعودي عربستان د تیرو تولید پر تاسیساتو د پر مخللو وسلو په ذریعہ د احتمالي نورو حملو په اړه هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. بلې وسال صاحب
ډیر مننه. نوري صاحب کوربدان معلومات مو دوستانو واوریدل. زما همکار نوري اسنوري و چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل. په ننګرهار کې د خصوصي سکتور روغتیا پالو او درمل پلورنځیو له 15 ورځو وروسته کاربندیز په مشهور ډول پای ته رسول د روغتیا پالان وایي که ستونزې حل نشوي دوی به بیا د پوخ کاربندیز لپاره تصمیم ونیسي. بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه پلاوی راغوښته ده. نور تفصیل د باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د تیری سیشن به پورز د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیا پالو او درمل پلورنځي وروسته له هغې کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد ښار سلورمه ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواری په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیا پالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبه پورز په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادی مشر ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولس مشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عمل نشي او تصمیم منځته نه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریس خپل کیږي او کېدای شي کوم د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایو د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبه پورز د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی او یوازې بیړني ناروغانې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ایز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیا پالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي تور ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېد. په مشروط ډول باندې کوم چې دا ولې وکړله که چېرې راکوم هیات چې د مرکز څخه راځي او د هغو سره کوم موافقې ته ونه رسي او یا رئیس جمهور سره په د ناستې زمینه سازي ونه کړو دغه کوم ستونزې چې په ننګرهار کې موجودې دي د حل لاره پیدا نه شي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي بڼه ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلی په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو، که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانوري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسي جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکز به د امنیت شورا څخه به یو لوړ رتبه پلاوی ننګرهار ته راورسیږي او دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا پال به کوم اعتصاب چې اوس دوی کړی دی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا پال او درمل پلورون کی وای لوګ دې مودی رئیس ورته لنامعلومه درسه د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد چې لننګرهارې راپور راکوه. فاطمه هغه مور ده چې د خپل زوی سره هر ورځ 3 کیلومتره پر پخو پیاده مزل کوي. د میرمن چې ولونې او یو زوی لري وای ویر لري چې زوی نالوستلوي نشي او تروسی ډلو سره یو ځای نشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرافت راکوي.
سمه او د اوس می دوه نه فرق ستا په غخته کې لاس واره زبر لار کښې نه م وسان وسا کوم بیا را زم کله پر دوه لس بجې لار رئیس چې په مټر ته ځان را ور
په جګړه زپلی ورزګان او نالوست ټوله نه کې دا بي تعلیم او بي سرپرست مور په دغه شکې د لسپلی کې هر ورځ شاوخوا دوه ساعت مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي طبيعي دوه ساعت مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زی شونزی ته ورسوي نو تر هغه د شونزی بهر د غسرل مرتناست وی څو چې زی بیرته له شونزی څخه رخصت کیږي او بیا مور او زی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دوه ساعت مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې درې کاله کېږي د خپل یوازینی زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، دی کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د ده سره روانه یم، خوند یې د ستونو کارونه کوي، دا وړه و یو وړي وی شی که ده. نو اوس یو درې کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم، که دوه کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپل یوازینی زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوړې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژني نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچا کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوړو د لاس په مزدوري اخلي. دا بي سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی یې د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
سبا خدای نه کړ دا بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواري ته ځي. زما یوه دانه زوی دی نه مې زړه کېږي پرې پر یوه لار باندې ځان چې درس و تعلیم ووایي. خدای بیا را ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي د بدې لارې به را وګرځېږي. د هېواد دپاره به خدمت وکړي لکه مور خور ته چې کوي. دا ټوله ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به یي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
اتکلن نجمل خدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي.
ډاکټر
د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجم الخدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال:
او دې چې دی په دوامدار توګه من خپل درسونه تر از خپل ذکر ته ژوند دی واړی چې خپل انده جوړ کې بلاندې خطر چې د اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري خامخا سنت سنځل لري.
د پوهنې ریاست مسولین بیا په ورزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګندې شمن دي او له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورت سیستم ورته فعال کړي.
مننه کول عملچا مو د دې راپور ویډیوي بڼه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. اوس هم وخت 12 بجې.